دا مشال رادیو ده او دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زغل ایاز او ملیحه امیر زاده درته هر کلی وایو. په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې خبرونه تړون هم د خبرو خلومړی د دې سات تازه خبرونه له ملیحه امیر زاده نه وره.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د خیبر پختونخوا په ملکن کې ټولو سیاسي ګوندونو الته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جرمني په میونخ ښار کې په یو ابریت کې د نهو کسانو تر وژنې پس پولیسو د پیښې تر شا د وجوهاتو معلومولو پلټنې شروع کړې او د امریکا بارنو چارو وزیر وایي د شام پر حالاتو له روس سره خبرې اترې کوي. تفصیل: دا خیبر پختونخوا په ملکن کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خلو الته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په سواد کې د عوامي نشه ګوند لخوا په دې اړه پر بلل شوي ټول ګوندي زغونډه کې د ټولو ګوندونو استازو ګډون کړی و. له بردیر نه د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله نن مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت د ملکن ډیویژن اوسیدونکو سره د شو ژمنو درناوی وکړي. نوموړي زیاته کړه:
زمنګ غونډه شوې ده او په هغې کې ټولو سیاسي پارټو په مشترکه ډول باندې د دې خبرې اظهار کړی دی چې مونږ هېڅ قسم کسټم دغه ته تیار نه یو. اوس فدرل ګورنمنټ په هغې باندې خپل خلې ده او هغې د دې نه یو سیاسي او یو هغه ایشو جوړی.
د ټولګوندي سیګوندې ګډونوالو ویلي چې د دوی سیمه تر هغه غره زپلې ده او حکومت مرستې پر ځای ور باندې نو ټیکسونه لګوي. په غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې پر 28مه نیټه به په ټول ملکن ډیویژن کې کار بندې شي. په جرمنی کې پولیس د هغه 13 کلن ایرانی نژاد جرمن الک چې په یو شاپینګ سینټر او ریسټورانټ کې په ډزو لک تر لګ نه کسان وژلې د پیښې تر شا وجوهات معلومولو پلټنې پیل کړې. د جرمنی په میونخ ښار کې په بیگانه حمله کې لک تر لګ نه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې په حمله کې ککړ د یو مشکوک تنمړې اولمپیا شاپینګ مرکز چرچې دغه وژنې شوی وي نه یو کیلومتر لرې موندل شوی او داسې ښکاري چې خپل ځان وژلې. پولیسو ته د حمله کوونکي په اړه لمخ کې نه معلومات نه. The police have warned the Elizabeth Matzinger Valley
traffic is back on and public transport as well and
da wai da ulas tagratag la para traffic khlas kar shwe de aw humda rang halat be takhbal adi halat ta rawangi da germany bill raspani khabar war kade che police on ansar waqti da hamla kaun ki koram latawli aw saman ye hum tre ude de kho pa ade nur tafsil war kawlo na dada ukra takal shwe che nand germany lordpuri waziran lamniyati daro mashran saru guri. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د سرشمیرنه زر تر زر وشي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د سینټ چیرمن میا رضا ربانی وویل چې د مردم شمارې د نه کېدو له امله د هیواد په وړو صوبو کې د اندېښنې پیدا کېدو سربېره د محرومۍ احساس سیوا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې د کولو فیصله کړې وه خو بیا د امنیتي وجوهاتو په بنیاد یې وځنډوله او وی ویل چې د روان کال په نومبر یا د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به ترسره کیږي. روانه میاشت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم د مردم شمارې د نه کولو په اړه اس خود نوټیس اخیستی او له حکومت یې جواب غوښتی. د پاکستان او افغانستان ګډه تکنیکی کاری ډله د روانې میاشتې په 26مه په کابل کې د پولې تنظیم ورسره تړلې امنیتی مسلو باندې د خبرو لپاره خپل لومړی ناسته کوي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت 13 ورځې نه وخت په خپل خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه وایي د دغه ناستې مقصد د دواړو هیوادونو د اعلی سطح چارواکو ترمنځ تعاون رامنځته کول دي. د بارنو چارو وزارت په خبره د پاکستانی پلاوی مشري به د پوځي عملیاتو عمومي رئیس کوي. د دې سربېره په وفد کې سفارتي چارواکي هم شامل وي. د روان کال د جون په سلیډوشتمه په تاشکند کې د شنګای تاون تنظیم سرمشي زپټن سنډه کې د پاکستانی وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دواړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو د اعلی سطحې دواړو خیزو خبرو اترو باندې موافقه کړې وه. نن په کابل کې په زرګونو هزارګانو مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د میلیونونو ډالرو بریجلی پروژې لاره بدله کړي. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د 1500 کیلو واټ ترانسمیشن یا برېښنا لاین چې له ترکمنستان نه کابل ته غځول کیږي د بامیان ولایت نه تیر کړي. په هغه ولایت کې د هزارګانو اکثریت خو افغان حکومت وایي چې له دغه پلان سره به په دې پروژه نور میلیونونه ډالر مصرف راځي او دا پروژه کلونو پورې ځنډېدای شي. اوس تاسې خبر راغلی دی چې په دغه مظاهره کې 14 هم شوې ده چې په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته نور معلومات درکوو. د افغانستان پلازمینه کابل کې یو میاش مخ کې تختول شوی د خیر خګړی او هنده کارکونکو را خوشی کړل شوی ده. د هند بارنو چارو وزیر سوشما سوراج نن دا اعلان کړی دی. سلویخ کلنه جوډیت ډیسوزا په کابل کې د جون په نهمه نیټه ل خپل کوره تختول شوی و. د هند بارنو چارو وزیر د افغانستان د مرستې او ملاتړ نه مننه کړې، خو د دې پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. سوشما سوراج ویل چې ډیسوزا به تر ماښام پورې خپل هیواد ته ستنه شي. چارواکو دا نه دي ویلي چې د تختونې تر شا څوک و. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشیز په سنډه کې ل خپل روسي سیال سرګی لاوروس په شام کې پر روانه جګړه خبرې کوي. په دې سرمشیزه کې چې سبا جوړیږي، د چین او روس ځینې لوړ پوړي ډیپلوماټان هم برخه اخلي. د امریکا بارنو چارو وزیر تېره اونۍ په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل، او په شام کې د ناکام اوربند د ژغورنې او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب په ځینو ګامونو هوکړه وکړه. جان کیری پرون په ویانا کې خبریال لنه تویل دی او روسی سیال به دا سیډی چې د شام په باب د سولې مذاکرې کوم پړاو ته رسیدلې دي. او د روسیا مهم جو د نړۍ غیر چاپیر د هیلیم ګاز په پوکړنې کې د سفر نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سفر تنظیم کوونکی جان ویلینګټن ویلي چې فیډور کونیوخوف په کامیابۍ سره په ټاکل شوی لاره سفر مکمل کړی دی. دا سفر په 1200 ورځو کې مکمل کړی شوی چې یو نړیوال ریکارډ دی. تر دې وړاندې د نړۍ غیر چاپیر د سفر ریکارډ د 1400 ورځو و چې یو امریکایي سوداګر سټیو فاسټ په کال 2002 کې جوړ کړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې مليحه میرزاده وړاندې کول. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه موږ په بپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل شي. کچر رسې د رواني کړي تر پای پاتې شي، نو د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. په ملکن ډیویژن کې سیاسي ګوندونو له مرکزی حکومت لخوا د کسټم قانون رد کړی دی. دوی وایي باید حکومت خپل ژمنې پوره کړي.
کلم زمنګ د پاکستان سره مرجر شوی دی، دا هغه وخت زمنګ سره دا کمټمنټ شوی چې دا لا کوم ټیکس فری زونی.
دا جرمنی په مینو خار کې یو وسلوال لک تر لګه نه کسان وژل دي. په پاکستان کې د مردم شماري یا سر شمیرنې نه کولو نقصانات څه دي؟
صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي. پراپر پلانینګ نه پاره پکاره چې سنسز ریګولرلی افری 10 ایئر.
دا سواد جوړی سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په یاد علاقه کې یو سکول هم نشته. بلوچستان معلومات واوري.
ترین کاکر او سیدی او د پښتنو د هرې سیمې په ډول دلته هم سلیمان خیل درانیان، یعنی د پښتون وطن هر تپه او هر کبه دلته وچی
شنن او تبصری هم د خبرو لمشال رادیو سره. درنو ودونکو، تاسو د مشال رادیو د مازیګر سلور بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا په مالکند کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو وخت هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جمعې پرز نه وخت په سواد کې د عوامي اشتراکون لخوا په دې اړه رابلل شوی ټول ګوندیزه غونډه کې ټولو ګوندونو استازو ګډون کړی وو. د غونډې ګډونوالو په مالکند کې د کسټم ټیکسونو لګولو مخالفت کړی او دای د سیمې له ولس سره د ریاست لخوا د شو ژمنو خلاف کار بللی دی. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورٹ کې ورو.
دغه ټولګوندي ځونډه کې د حکمران ګوندونو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند د مشرانو او وزیرانو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن مشرانو هم ګډون وکړو. د بردل نه د قومي اسمبلی د غړي صاحبزاده طارق الله نمي پښتنه وکړه چې د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمه ملکن ډیویژن کې تاسو ولې د مرکزی حکومت ټیکسونه نه منئ؟ نو په جواب کې نوموړي وویل
چې کلم زمنګ د پاکستان سره مرجر شوی دی، دا هغه وخت زمنګ سره دا د کمټمنټ شوی چې دا لا کوم ټیکس فری زونی. لهدا کما سمري تللی و د صوبې حکومت پر ریکمنډیشن باندې، اوس صوبایي حکومت واپس خپل سمری وډرا کړی ده او هغې د هغې ته ریکویسټ کړی چې تاسو دا سمری واپس وډرا کړئ. اوس فیدرل ګورنمنټ په هغې باندې خپل خلې ده او هغې د دې نه یو سیاسي او یو هغه ایشو جوړی.
صاحبزاده طارق الله وویل د دې میاشتې په 28 نیټه بردیر، کوزدیر، سوات، بونیر، شانګله، ملکن او چترال کې د تاجرانو لخوا د ټیکسونو په ضد په کاربندیز کولو او بازارونو بندولو هم خبرې اترې روانې دي.
ملکن د آخرت باندې یو تاریخ مونږه دا راکو او بار 27 تاریخ باندې دیو د شټل داون دا ورکړل دي.
کسه هم دا ویل کیږي چې په ملکن ډیویژن کې په ټیکسونو لګولو د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت رضا هم شامل و، خو تیر ورځ ټولګوندی غونډې ته په خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله ویلي دي چې په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د عملي کولو سپارښتنه پخوانی گورنر مهتاب عباسی د یوې اپیکس کمیټې د غونډې وروسته لیږدولې وه، او په هغه غونډه کې یوازې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک موجود و او په صوبایي حمله یا کابینه کې داسې څه خبره نه وشوي. په بر دیر کې د ټولګوندیز غونډې نه وړاندې په چکدره کې هم د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ په یوه ټولګوندیز غونډه کې په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د ناپیس کولو فیصله رد کړې شوې وه، او تر دې وړاندې هم د تاجرانو لخوا په ټول ملکن ډیویژن کې کاربندیز ترسره شوی و او دوکانونه بند کړې شوي وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
درنو اردوونکو، یو تازه خبر راغلی دی چې په کابل کې یو چاودنه شوې ده. دا چاودنه په داسې حال کې شوې چې نن د هزارګانو په کابل کې مظاهره کوله او د خپل حقونو لپاره راغون شوې ول. د کابل د وسنی چاودنې چې لږه شېبه وړاندې شوې، تازه حال به له کابل د مشال اډو خبریال اسدالله لودین د اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. اسدالله لودین، ستړي مشي، لږ حال راته راکړئ چې د چاودنې دا په کوم ځای کې شوې ده، په کابل کې دننه په کوم ځای کې شوې ده، او اوس تاسو سره تازه صورتحال تفصیلات څه دي؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو د مشهد رادیو ټول اوریدونکو ته. دغه چاودنه چې تر اوسه هم څرنګوالی معلوم نه دی چې دا د چاودیدونکو څوک له عمله شوی، او که هم په ساحه کې چاودیدونکي مواد یې پجای سوي وو، او که هم کوم انتحاري حمله وه. دغه د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د مزنګ په چوک کې شوې ده، چیرته چې نن د هزارات توکمی مظاهره چاند راټول شوي وو. دوی غوښتل چې حکومت پر ضد باندې اعتراض وکړي، او دا یې غوښتنې دا وه چې له ترکمنستان نه چې کوم برق افغانستان ته راوارېدېږي، دوی وایي چې دغه برق د بامیانو له لارې نه نورو ولایتونو ته تیر شي، خو حکومت پلان نیولی چې دغه لاین به د سالنګ له لارې انتقال شي. دوی د همدغه برق د مسیر د انتقال په غبرګون کې مظاهره کړې وه، د خپلو پخوانیو مظاهرو په دوام کې. په دغه مظاهره کې دوه بجې چې کله مظاهره چانو په ساحه کې خیمه ووهله، همغه خیمه ته نږدې چاودنه شوې، او ابتدایي راپورونه دا چې په تاوی چاودنه کې شاوخوا لس کسان وژل شوي، او د سلو په شاوخوا کې نور ټپیان دي. څو شېبې وړاندې
خو اسدالله لودین دار ته وایي چې تاسو وی چې لس کسان په دې کې وژل شوي دي، آیا پولیسو د دې تصدیق کړی دی کنه چارواکو؟
بله، د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره دا تایید کړی چې حمله تلفات لري، خو د کره مرګ ژوبلې په اړه باندې موږ ته معلومات نه دي راکړي. خو موږ چې په سیمه کې ژوندي راپورونه ګورو، دغه راز دا مهال پژواک خبري اژانس د عامه روغتیا وزارت د ویان په حواله راپور ورکړی. البته د پژواک راپور دا ښیي چې په حمله کې شل تنه وژل شوي، او د یو سلو اویاو په شاوخوا کې ټپیان دي. څو شېبې وړاندې ما په سیمه کې د استقلال روغتون له ډاکټر سره هم خبرې وکړې. استقلال روغتون د چاودنې سیمې ته نږدې دی. هغه روغتون یو ډاکټر ویل چې نږدې سل ټپیان یوازې د دوی روغتون ته انتقال شوي. نو چاودنه ویل کېږي چې درنه وه، او کوم تصویرونه چې د چاودنې له سیمې څخه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي ډېر وحشتناک دي، او ډېر داسې ښیي چې
مظاهره کوله. نو هغوی دا خیمه والی اوس هم خپل مظاهرې ته دوام ورکړی چې دا حمله شوې ده، دا چاودنه شوې؟
بله، که څه هم په لومړي سر کې د مظاهرې په پیل کې یو څه مظاهره یا هم د تحسن خیمه ګډوډه سوله، خو اوس له سیمې څخه تازه راپورونه دادي چې بیرته د حملې خلک په غوسه کړي دي. دغه هزارتو کمی معترضین او اوس بیرته ساحې ته د راټولېدو په حال کې دي، او غواړي چې بیرته خپل خیمه ودروي او حکومت په وړاندې خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
اسدالله لودین، ډېر ډېر مننه د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو، له کابل د مشال اړوند خبریال اسدالله لودین چې په کابل کې لږه شېبه وړاندې شوی ممی چاودنی حال یې راکولو، کسوم پولیسو د دې د مرګ ژوبلې تصدیق نه دی کړی، خو د مشال اړیو خبریال د ځینو رسنیو په حواله وایي چې په دې کې تر اوسه پورې لس کسان وژل شوي دي، او تر سلو پورې نه زیات کسان ژوبل دي. درنو اوریدونکو، تاسو به د کابل د دې وروستۍ د تازه چاودنې په اړه تفصیلات خبرو له مشال اړیو سره اوسئ. درنو دونکو اوس نور رپورټونو ته دوام ورکو. د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په میونخ ښار کې په بیګانی حمله کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي دي. یو وسله وال کس بیګا په میونخ ښار کې د اولمپیا په نوم په یو شاپینګ سینټر کې د مکډونلډ رستورانت سره ترڅنګ پر خلکو ډزې پیل کړې. د میونخ د پیښې نور تفصیل سالم محمد صالح راکوي.
په جرمني کې پولیس وایي تیره شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یوه وسلوال کس لخوا سوې، د مونشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د مونشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې استراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطا سویو اوسیدونکو ته ویلي چې نور تهدید نسته. د شهر اوسیدونکو ته ویل سوي و چې په کورونو کې دننه پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په مونشن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پیل کې ګمان کوي چې برید کوونکي به شاید درې کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یوه لوی مارکیټ یو کیلومتر لرې مړ موندل شوی دی. پولیس وایي ظاهرا برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستورانت له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني اي ار ډي تلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلې حال وایه: موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکاوه چې ډزې پیل شوې. ورخطایي خپره شوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خپرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 18 کلن ایراني الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهیږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر 9 تنه ښوولی دی. لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان سوي دي. دا په تیرو 8 ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په مونشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې، خو ویلي دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سخت دریځی وو. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په مونشن کې دغه وژونکې حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده.
دا مشال ریډیو ده.
دروندونکو د پاکستان سېنات له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې زر تر زره سرشمیرنه وکړي چې د سره به د وړو صوبو محرومیانی ختم شي. نور تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
د جمعې پر ورځ اسلام آباد کې د سېنات غونډې دوران د سېنات چیرمین میار زرابانی په NFC ایوارډ کې د ځن په حواله د بیان ورکولو په وخت ویلي دي چې د سرشمیرنې نه کولو په وجه وړې صوبې له اندېښنو سره مخ کیږي او د دوی احساسي محرومۍ ورځ په ورځ سیوا کیږي. باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې بندوبست وکړي. یاد دي چې حکومت د روان کال په مارچ کې د سرشمیرنې فیصله کړې وه، خو د سرشمیرنې دوران د حفاظت لپاره د پوز د ځوانانو ضرورت وو او د حکومت په وینا چې د پوز ځوانان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوختي، نو سرشمیرنه به اوس د مارچ په ځای د روان کال په نومبر یا راتلونکي کال په مارچ کې کوي. په پاکستان کې د سرشمیرنې څه اهمیت دی او حکومتونو ولې تر دې دمه سرشمیرنې ونه کړې؟ کله چې مشال ریډیو په پیښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر خان نو پوښتل، نو د هغه وینا وه:
تاسو ګوره ګرانه، د موږ حالت څه شی نه پلانینګ شته، نه څه جګم دی، نو تینکینګ شته، تینک نشته، بس په چا چې څوک هغه کړي وي. دا ټول نقصانات دي. مردم شمار نه کولی شي صحیح پراپر پلانینګ نه کیږي. دا پراپر پلانینګ لپاره پکار دی چې سینسیز وشي ریګولرلی افټر ایوری 10 ایئر، ځکه زموږ کنټریز کې اکارډنګ ټو دی کانسټیټیوشن افټر ایوری 10 ایئر کار دی چې دا ریګولرلی کنډکټ کیږي.
همداشان چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین نه د سرشمیرنې په حواله و وپختل نو د هغه وینا وا چې په عین کې لیکتي چې هر لس کا لپس با سرشمیرنه کیږي خو حکومت یې ځکه نه کوي چې په دې کې د دوی ګټه ده. نوموړي زیاته کړه
زمونږ په وطن کې اخوارا سینه دا یو رویه ده چې دلته د حقایقو په رڼا کې خلک وړاندې تګ نه کوي. د خلکو نه مراد زما حکومتونه او بالادستي طبقه دي، بلکې هغه په دې بنیاد باندې مخکې وی چې د پنجاب مفادات په کم سیس کې شته او د پنجاب مفادات په کم سیس کې نشته. نو دا دا اگر وایي دي چې په دې کې د مردم شماري دا مسله هم شامل ده.
یاد دې وی چې د روانې میاشتې په 14 جولای د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس هم د سرشمیرنې په نه کولو د خپل اندي نوټس اغسته وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې سوه جده چې تر دې دمه یې سرشمیرنه نه ده کړې. دا دې هم یاد وی چې په پاکستان کې اخیری سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړتیا تاسو وګورئ. د نوډونکو په باجبورد کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د حکومتي دارو لخوا په موټر سایکل اسورلي غبرګه اسورلي باندې بندیز دی. دغه د سیمې اوسیدونکو له حکومت شکایت لري چې نور تفصيلي د شانواز تر ځای پرپورټ کې ور
په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د تیرو څلورو کالونو راهیسې د موټر سایکل په ګرځولو بندیز لګیدلې. د دغه بندیز له وجې د سیمې زده کوونکي، روزګاریان او سرکاري یا غیر سرکاري نوکران له ستونزو سره مخ دي. عمر حیات خان چې په یو بینک کې نوکری کوي وای
نیو ګنټه کې ورسېږي زمونږ اوس په ګنټه کې رسو. زمونږ په کاروبار باندې چې زمونږ جوابي چې زمونږ هغه ټایم باندې رسېږي نو موږ کیږي او دغه د وژنا ډېر غټ تکلیف دی.
او د چارمنګ باجوړ وسیدونکو عبد الله افغان چې د باجوړ ایجنسی په یو کالج کې زده کړې کوي وای چې هر ورځ هغه د کور کالج ته روان شي نو نا وخت رسی او دا ځکه چې په لارو کې سلور او یا پنځه ګاډي بدلوي.
موټر سایکل خو دا خپل شیونه چې په سار در کو نه روان شول په شل منډه کې به خپل کالج ته رسیدو.
بیا می د باجوړ ایجنسی د خار هیډ کوارټر اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ محمد علی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
زیاتره واردات د ټارګټ کینګ وردا بیا هغه و کی اغل بیا آسان لار دی کګه موټر سایکل باندې کې دی او بیا او تختی کنه
قبائلی سیمی ولس بیا هم وای چې د خراب حالات له وجې دغه خلک په مالی حیثیت ډیر کمزور شوی دي نو نشي کولای چې ګینه هر تن خپل ځان له گاډی واخلي. او د حکومت غوښتنه وکړه چې باید په موټر سایکل پابندی ته ختمه کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
درنوونکو سلمان افریدی دا پیښور بډبیری اوسیدونکو دی او په اتم جمعات کې سبق وایلو. د په کال 2014 کې په یو 14 کې زخمی شوی و خو درې کال وروسته یې هم لا زخمونه تازه دي. د ځوان ته په سا اخستو کې ستونزه ده خو کورنۍ یې دومره پیسې نه لري چې علاج یې وکړي. پر دې اړه نور تفصیل د غلام باس پر رپورټ کې اورو.
د سلمان افریدی په نوم دا ځوان درې کاله وړاندې په کوهاټ روډ بډبیره کې په یو 14 کې سخت جوبل شوی وو او د وجود په نورو برخو د سخت جوبل کېدلو ترڅنګ د هغه په مرۍ کې د سا او خوراک نالۍ سخته اغیزمنه شوې ده. د سلمان افریدی پلار رضا خان افریدی وایي
درسمه جون 2013 باندې دی په بمی 14 کې زخمی شوی دی. د سا نالی او د خوراک نالی مکمل طور باندې ختم زخمی شوی و. دی مختلف دی زخمی شوی خو هغه نور زخمونه ټیک شول. د دې وخت د سا چې کومه ده سا تکلیف ده ته دې په باندې دی رسالي د درې کال راسته دی خبرې نشي کولای.
رضا خان افریدی وایي ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د زوی د مرۍ علاج په بهر هیوادونو کې ممکن دی او د دې لپاره دوی په بیا بیا حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده.
حکومت ته موږ مختلف چینلونو باندې مختلف میډیا باندې اخباراتو باندې اپیل کوو چې د دې الګ علاج دی وشي ولې چې دا یو طالب علم سټوډنټ دی چې د اتم کلاس د دې تعلیمي سلسله مطلب اوس فلحال ولاړه ده. ټول ډاکومنټیشن موږ سره د هر هسپتال ډسچارج سلپ سي او ایډمیشن سلپ موږ ته موجود دي ولې چې میډیکل بورډ د دې شوی دی چې علاج به تاسو بار کوي. زمونږ چې موږ یو پرایویټ سکول کې ټیچر ما پانچ روپے منگ تسلی ملے گی حکومت منگ یو لاکھ روپیہ رکھ رہی ہے یو لاکھ روپیہ مانے دین علاوہ من خلقوں نے قرض اخیستی رہی مطلب جتنے خلقوں تھا قومی کی کڑی دی مانے تقریباً 10 لاکھ روپیہ نہ زیادہ خرچہ منگا کری جی
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو جوبل شوی یو شمیر ماشومان د علاج لپاره بهر هیوادونو ته لیږدول شوی وو او ځنی نور ماشومان د هغه خونړۍ پېښې نه د پام بدلولو په غرض د بهر هیوادونو سیل ته هم لیږدول شوی وو. دې لړکی د سلمان اپریدی د کلی یو مشر جلاد خان وایي حکومت له پکار ده چې سلمان اپریدی هم د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي.
ارتو و دې ما خ بیا الله زره لور شي کنه د علاج به نه د نشي کولای حکومت مو غریب دی نه دونه وس خو اشتار چې په هر طریقه باندې تنه ته دغه وګ دا ګره دا اوس د خبره نشي کولای دغه نه مونږ دوه بکسو کله ته نه خوراکم بارو وزي کله شپې مال غریبان چې ډیر خراب شي دغه نه چې زغلاوی ګوډه وته نه سي هسپتال ای بیا کنه نو ډیر غټ تکلیف دی تا مونږ سره یو بچی مدد وکي دغه چې د نیو خل بهر مګل لدرمه مالدار را پټانو علاج بار کیږي نو دایو په فکر نه کې وشي.
سلمان اپریدی په بډابیره ماشوګر کې په اپریدی روډ د مسلم آباد غړی اوسیدونکو دی او د نوموړی کورنۍ په بیا بیا د خبری کانفرنسونو د لاري له چارواکو وغوښتنه کړې ده چې سلمان اپریدی د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12013
15320
او 15280 کیلو هرتز.
دروندرکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د سوات مټي تحصیل جوړي اوسیدونکي شکایت کوي چې په دغه علاقه کې یو سکول هم نشته. د دوی د ستونزو او شکایتونو په اړه نور تفصیل به لسمینه د مشال اډو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې وره.
د سوات تحصیل مټي نظر آباد جرنلي سړک نه 2 کیلومتره لرې د جوړي قلاګي او خواوشا کلو ولسوي چې دې سیمه کې د ماشومانو زده کړو لپاره څه قسمه تعلیمي اسانتیا نشته. مقامی مشر او کونسلر حاجی نواب پتا اړوي
د ویلج کونسل جوړه ده. د دې حوالی 10000 نو 15000 فمنس کړه. په دې کې تقریبا 125 لوی واړه کلی دي. په دې کې څه قسم سرکاري آبادی لکه ایجوکیشن په حواله چې دین سکول نشته. په پراپر جوړه باندې یو مکتب سکول نو هغه ختم کړی شوی دی. په اشر باندې باندې چې په مکتب سکول هغه ختم کړی شوی دی. 3 کیلومتر نو والا او د 12 کیلومتر پورې ماشومان بل یو زیات دي او ځینې تلې نشي. هغه د سکول د هغه نه قلار شوی دی. کالکان دی کو جینکې دی.
یو بل شپې تکلن سپینګرې مشر وای چې مونږ په اجاره ځمکه اغستی خوږې میوې سبزیانې کالو سر پیدا کوو. خپل ژوند مو بے تعلیمه تیر کو. راتلونکي نسل مو هم بے تعلیمه پاتې کیږي.
لکه موږ خپل موږ بکرنامه خلک یو موږ خپل جداد نشته چې موږ لکه دغه وکړو. نو موږ ژوند پکې ذلیل تیر شو خو د ماشومانو هغه هم په دې حالات کې روان شو ځکه چې ماشوم اوس خلک کوشش زمانه دی راغلله چې خلک تعلیم له زور ورکړي چې موږ ته آسانی سہولتونه راشي نو هغه موږ ته لرې وس نه کیږي او نظیر ته سکول نه نشته.
د کلي یو ماشوم زیشان چې 2 کیلومتره لرې روزانه د نظر آباد سکول ته زده کړو لپاره ځي په دا اړه له حکومت څخه غوښتنې کوي.
جی ایل ڈی سکول نشته. د 15 کیلومتره نه لرې واړه ځي سکول ته ښکته نظر آباد ته. دلته موږ د سکول نشته. ما به زرګاو مرګري دي هغه د سکول له لاسه متاثره دي. سکول نشته هغه چې بډې کوڅوکې ګرځي.
یو ګلالۍ وکلنه ماشومه وای چې سکول ته ځم سبق به وایم او ډاکټره به جوړېږم.
لایبا مینوم دی دریم کلاس کې من چیزونه دې ز چیزم نو دې ټیم لرا سم دې رستړی کې زین چې درته نږدې سکول جوړ کې مور ته بیا زور از من د سپیس پي.
د کلی خان او مټي تحصیل کونسلر او د مودې راسې سیاست کون کې نجیب الله خان څخه مو چې کلا په کلی کې د سکول نه جوړولو پښتنه وکړه نو خاغلی اویل
د سکول پاکله باندې موږ دا کړې ده چې موږ ورلا په مین روډ باندې زمکه ور کړې ده ته زموږ د خپل بچو سره غرض ده د دې وسه بسره خالمیه صاحب استا په سرکار کې پرته ده چې زه د 2 کروڑ روپوز مګه په بیل لحاظ ور کومه ساده ایجوکیشن یو ډپارټمنټ یو سړی مال راغله به زموږ ایس آر ایس پی نظم دارو راغله د دې سره کمټمنټ شو د آرمی یو لیفټنټ پکې ناسو دی ته موږ وی ګورې جنوین کورنو کې په دې علاقه کې
د تحصیل مټي جوري سیمه یو شمیر مشران او ماشومان غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته په کلی کې د نن سکول جوړ کړي چې د خواوشا په سلګونو ماشومان هم د نورو برخو پرنګ ویډیاز د کړې تر لاسه کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال اړیدو تاسو غوږی د نوډونکو د خبرونې په دوه مینمای کې تاسو لپاره ونې خبرونه تړون درو چې پکې د بلوچستان پښین د سیمې معلومات واوري خو اوس وخت شوه د مازیګر سلونی بجه ملي امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور
د افغانستان په کابل کې لامنیتی حوزې سره نږدې د مزنګ په چوک کې د هزارګانو د مظاهرې په وخت یو چاودنه شوې ده. د افغانستان کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو تصدیق کړي، خو د کره شمېر په اړه لاس نه دی ویلي. که څه هم بیا په سیمه کې رپورټونه وایي چې په چاودنه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیاتو کسانو د زخمي کېدو خبرونه دي، او ځینې رسنۍ دغه شمېر زیات هم ښایي. دا خیبر پختونخوا په ملکنډ کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خوله الته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په سواد کې د عوامي نشه ګوند لخوا په دې اړه په رابلل شوي ټول ګوندي غونډه کې د ټولو ګوندونو استازو ګډون کړو. په غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې پر 28 نیټه به په ټول ملکنډ ډیویژن کې کاربندیز وي. د یو 13 کلن ایرانی نژاد جرمن الک لخوا په یو شاپینګ سینټر او ریسټورانټ کې په ډزو د لږ تر لږه 9 کسانو د وژنې د پیښې تر شا د وجوهاتو معلومولو لپاره په جرمني کې پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د جرمنی په میونیخ ښار کې په بیگانه حمله کې شپاړس کسان ژوبل شوي هم وو. پولیس وایي چې په حمله کې ککړ دی او مشکوک تن مړی اولمپیا شاپینګ مرکز چرته چې دغه وژنې شوي نه یو کیلومتر لرې موندل شوي او داسې ښکاري چې خپل ځان یې خپله وژلی. د پاکستان او افغانستان ګډه تکنیکی کاری ډله د روانې میاشتې په 26مه په کابل کې د پولې انتظام او ورسره تړلې امنیتي مسلو باندې د خبرو لپاره خپل لومړی ناسته کوي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت 13 ورځ ناوخته په خپل خبر پاڼه کې کړې ده. د پاکستان سینیټ غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د سرشمیرنه زر تر زره وشي. 13 ورځ په اسلام آباد کې د سینیټ په غونډه کې دغه خبره مخې ته راغلې ده. د افغانستان پلازمینې کابل کې یو میاشت مخکې له خپل کوره تښتول شوې د خیر ښېګړې یوه هندۍ کارکونکې جوډیت ډیسوزا راخوشې کړل شوې ده، او د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشریزې په سنډه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په شام کې پر روانه جګړه خبره کوي.
ملی امیرزاده بچی د خبرونو لړیزه تاسو ته وړاندې کړو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دی او غټی کې په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن د انګریزي ژبې رسپانې ایکسپرس ټریبون خپل ادارې د غیرت په نوم په وژنو باندې لیکلی او وایي چې د پارلیمان مشترکه کمیټې د غیرت په نوم وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړو، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی، او دا ځکه هم ضروری وه چې د روسیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ډیر زیاتوالی شوی وو. د ادارې په وینا چې په دې بل کې قصاص په ځای ساتلې شوی دی، خو د قصاص ورکولو باوجود به هم مجرم ته د عمر قید سزا ورکول کیږي، او دارنګ به د غیرت په نوم وژنو په کیسونو کې لکه د وړاندې په شان روغې جوړې هم نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې تر ټولو لویه خبره په دې بل کې دا ده، او هم په دې وجه دې بل د مخکینی بل نه ځانګړتیا ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د یو رپورټ مطابق د کال 2008 نه تر د کال 2015 پورې تقریبا 4000 پورې زنانه خپلو خپلوانو د غیرت په نوم وژلې دي. همدا وجه چې پارلیمان د دې د مخنیوي لپاره په دې ګام پورته کړو. یې مخکې لیکي چې دولت فاونډیشن نوې تنظیم په یو رپورټ کې ویلي چې کال 2015 کې 340 زنانه د غیرت په نوم وژل شوي، چې پکې زیاتره شمیره یو سل او یا د پنجاب ده. ادارې وایي داسې ښکاري چې د ماډل قندیل بلوچ وژنې حکومت ته یو تحریک ورکړو او د دې بل ضرورت یې محسوس کړو، خو په ټول پاکستان کې د حکومت دې ګام ته په درنه سترګه کتل کیږي. ادارې اخیری کې وایي چې د زنانو ژوند خپل دی، د کورنۍ والا نه دی چې هغوی یې وجنی یا یې رسوا کوي. اوس وخت راغلی دی چې د دې پر ضد غږ پورته کړی شي. کچرې اوس هم په دې سوخلی پاتې شو، نو دا به تر ټولو لوی جرم وي. د دې تر څنګ جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په ټول ټاکنو باندې لیکلی او وایي چې کشمیر کې په عامه توګه هغه ګوندونه بریا ترلاسه کوي چې د کومو د حکمران ګوند سره په سناسه ډول تعلق وي. همدا وجه چې تیر ځل پاکستان پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله او دا ځل دا کامیاب کامیابی دا پاکستان مسلم لیگ نون په غاړه شو. د ادارې په وینا کې سه هم د پاکستان پیپلز پارټي د دې انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکار کړي، خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړي، کوم چې د عمران خان لویواله خایي. ادارې وړاندې لیکي بای چې پاکستان پیپلز پارټي اوس له تورونو نه ډډه وکړي، خپل ټوله توجه په سند حکومت باندې ورکړي، او دارنګ عمران خان له هم په کار دي چې د خیبر پختونخوا صوبې نه رول ماډل صوبه جوړ کړي. ادریا اخر کې لیکي بای چې د پاکستان ټول سیاستدانان له منفي سوچ ډډه وکړي او د ذاتی ګټو لپاره جمهوریت ته خطرې نور پیښوي، ځکه چې دا ملک د نور بحرانونو د زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د برتانی اکونومیست مجلې په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو پر موضوع مقاله خبره کړې، او فرانس پریس خبری ایجنس بیا د هغو دوو اغوان رونو په اړه رپورت جوړ کړی دی چې د ماینونو پاکولو لپاره یو کم قیمته ډرون جوړ کړی دی. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د زیارت ورځ د پاکستان د پارلمان ګډي کمیټې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره د قانون مسوده ومنله چې اوس به د منظوري لپاره د پارلمان ګډي غونډې ته وړاندې کیږي، د برتانیې اکونومیست مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده. اکونومیست د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن حواله ورکوي چې وایي تیر کال په دې هیواد کې 1,096 کسان د غیرت په نوم وژل شوي، خو په کې ځینې پیښې له پولیس سره درج شوي هم نه دي. د پاکستاني پارلمان د مشترکه کمیټې له لوري د قانون د منلو ګام ستایلی چې پکې مهمه خبره دا ده چې اوس به کورنۍ د واکو اختیار نه لري چې قاتل معاف کړي. دا قانون له ډیره وخته د ځنډ شکار و. سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ډیر پخوا د هوډ څرګند کړی و چې د عزت په نوم وژنو د مخنیوي لپاره به ګامونه اخلي، خو په دې اړه اصغرده ګامونه وانخیستل سو. نوموړي دا هوډ هغه وخت څرګند کړ چې کله د پاکستان د یوې فلم سازي شرمین عبید جوړ کړی دستاویزي فلم آسکر جایزه وګټله. خو د اکونومیست مجلې په وینا دا ګامونه ځکه وځنډېدل چې د نواز شریف پر ضد د کرپشن د الزامونو لړۍ پیل شوه. پر ځینو مسلو له فوج سره اختلافات راپورته سو او بیا یې د زړه اپریشن وکړ. بلخوا بیا فرانس پریس خبری اژانس ای اف پی د هغو دو افغان هورونو په اړه مقاله خپره کړې چې درې کال وړاندې یو داسې حیرانوونکې آله جوړه کړې وه چې کار یې نړۍ له ماینونو پاکولو. خو اژانس وایي دغه دو ورونو مسعود او محمد حسین اوس یو بل ایجاد کړی، او هغه دا چې یو داسې کم قیمته ډرون جوړ کړي چې هغه به د ماین ځای ځایګۍ معلوموي او تباه کوي به. دغه دواړه ورونه په نیدرلینډ کې ژوند کوي. مسعود حسینی فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي چې داسې یو سیستم یې جوړ کړی چې انچ انچ مځکه به چنل کیږي، او بیا به وروسته له پلان سره سم ډرون پر هر ماین یو وړوکی چارجر لګوي چې هغه به دغه ماین بیا وچوي. هالو ټرسټ هغه نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې به بشري بنیادو د ماینونو د لمنځوړلو کار کوي. دا اداره وایي سربیره پر دې چې په کمه کچه پر ازمایشي بنیادو د ډرون د لارې فضايي نقشه جوړېدای شي، خو فکر نه کوي چې ډرون به په راتلونکي کې د ماین په پاکولو کې ډېر لوی رول ولوبوي. دغه اداره وایي په هغو سیمو کې چې شنګشتوي او موسم خراب وي نو ډرون سم کار نشي کولای، او که بیا ډرون یو ماین وهم موندي نو د دې د رایستلو او تباه کولو لپاره به د یو روزل سوي کس ضرورت وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. متاثر ژمنه کړې وه چې تاسو لپاره په خبرونه کې اونیزه خبرونه تړون هم لرو. په نننۍ خبرونه کې به تاسو د بلوچستان د پښین سیمې معلومات واورئ. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره بوریوار کاکړ جوړوي. نو راځئ چې د دې اونۍ د تړون خبرونې نه خوند واخلو.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړم په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د بلوچستان د پښتني سیمې یا جنوبي پښتونخوا د پښین ضلع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د پښین جغرافیا او هلته میشتي لوی قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک پاړه واوري. ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. د پښین د قدرتي او زراعتي پیداوار پاړه هم معلومات لرو. او په پای کې به د دې سیمې د سیاست، ادب او هنر په ډګر کې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واوري. د خبرونې پایل د پښین له جغرافیا او میشتو قبیلو کو. د یادې سیمې څېړونکی او لیکوال ډاکټر لیاقت تابان د پښین د جغرافیا په اړه وایي:
پښین په تاریخي حواله د لوی کندهار برخه وله، خو موږ اوس هم پښین چې دی په تاریخي طور د کندهار برخه به دی ګڼو، چې زموږ اړیکې د کندهار او شاوخوا سیمې سره داسې تړلې دي چې زموږ د سیمې نیمه په پاکستان کې او نیم چې دی په افغانستان کې دي. د پښین ضلع چې کوم پولې دي، هغه ښه ډېره لویه برخه د لوی افغانستان سره تړلې ده. د شمال یا د مغرب جنوب خواته چې دی د کوټي ضلع پرته ده، دغه رقم د پښین ضلع پولې چې دي د کلي سیف الله او زیارت سره هم نښتې دي.
ډاکټر لیاقت تابان د پښین شاري او انتظامی جوړښت داسې بیانوي:
څنګهټي یو کښنای شاغلو خدا و دومره غټه وي دي چې کم سه کم 3 کیلومتر یو وښ سړک دی چې په پښتنو سیمې کې د بټخیلي باد د پښین چې کوم وښ جوړ دی، بیا موږ په پښتني سیمې کې نه دی بلې چې یو پراخ روډ دی. په دې کې کوم پېچلونه دي، د خانوزۍ پېچل دی چې ډېره غټه سیمه ورسره تړلې ده، د برفور دی چې په هغه کې توبه کاکړي راځي، د اورمزۍ پېچل دی چې په اورمزۍ د پښین ضلع د ټولو غټ کلی دی، دویم غټ کلی چې دی کلی کربلا دی چې په 2 مشتمل دی او آبادي یې د 50,000 څخه زیاته ده. دغه رقم لوی علیزي سی ایم جی
له ډاکټر لیاقت تابان څخه مې وپوښتل چې په پښین کې کومې پښتني قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل:
پښین کې چې کوم میشت قومونه دي، غټې قبیلې چې کومې دي، ترین، کاکړ او سید دي. خو د پښتنو د هرې سیمې په ډول دلته هم سلیمان خیل، دورانیان، یعنی د پښتون وطن هره تپه او هر تبه دلته اوسي. خو دا درې قومونه چې کوم دي، یا دا درې تبر لکه ماچول، کاکړ، ترین او سید زیات اوسي.
آیا په پښین کې د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ یو ځل بیا ډاکټر لیاقت تابان:
پښین کې دایڅه چې څنګه دا دلته د بودمت مذهب آثار دلته دلته دی، لوی رټندر په دې لار ته سعودي دي، مختلف تهذیبونه دلته وده کړي ده، خو خاص کر د بودمت مذهب خلک دلته ډیرو. په یو وخت کې دایڅه چې عیسایان له مصر وشه، دو هندوان وشه، دلو یو څه چې کار هم وشه دلو، خو د وخت په هیڅ سره قرار قرار چې دي دا خلک کډه کوي، خو بیا هم اوس په زیات شمېر کې بي عیسایان د پښین په شاد کې وشي او هغه رقم حقوق لري. دا هغه سره په څنګ کې د مشره اسوازارګیان کورنۍ دي چې هغه میشتي او دا په شارو کې وشي، په کلي کې چې دي د دوی وجود کرا کرا په ختمېدو دی.
ژوند جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د پښین د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یادې سیمې د ټولنیزو او ادبي چارو له کارپو ډاکټر برکت شاه کاکړ سره وغږیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موقع په خوښۍ لمانځي. هغه یې په خوانی او اوسنی تصویر داسې وړاندې کړ:
یو خو زموږ کوم مذهبي رسمونه دي، د اخترونو سره سره د کوچنیانو په پیدایش باندې به دلته خوشحالي جوړېدلې، ساتونه به جوړېدل، میلې به جوړېدلې. د دې سره سره چې کوم د فصلو سره تړلي، د موسم سره او د فصلونو سره تړلي څه میلې وي، د نوروز، بیا د نوروز سره سره سپرلی، د کلي ټولې زنانې به وتلې په سپرلی باندې، او بیا به د مختلفو کلو بېلابېلو کلو زنانې پر یوه ځای باندې سره کېدلې، دریایې به هم ولې، دلته به ساتونه هم ول.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د پښین د خلکو د خوشحالیو کولو انداز داسې بیانوي:
اصلي په دې کې دا موسیقي خو د دې هر مطلب په هر خوشحالي کې موسیقي د دې یو برخه وه، خصوصا په پښین کې د بانډار چې کوم یو کلچر دی هغه ډېر زیات پاتې شوی دی، اوس پورې وجود لري. چې پاکې لګن دی، ټین دی او دریا ده، یو خود دغه شان خلک دغه شان کاروي. د دې سره سره ځای په ځای باندې په خوا زمانه کې داسې هم و چې دا دوتاري و، دمبورې و، ځای په ځای باندې به چغه کوله. په هغه خصوصا په هغه کلیو کې چیرې چې په هغه کلیو کې دننه ده چې موږ وستاکار ورته وایي چې کوم خلک استادان به ول هلته په موجود ول.
نوموړی وایي د پښین د ولس د غم پر وخت انداز داسې دی چې تر ډېره حده محدود ساتي.
خلک کوشش دا کوي چې کومه د دې د غم جذبات پرغه باندې تر زنانو غوي هم په کور کې دننه پاتې شي او کدا د مرګاړو غوي مرګاړي خدای دا چې اسم په ټولنه کې دننه دې باندې یو ډیر زیات فشار وي چې زړه یې نشي دې د خپل جذبات اظهار کولای نشي نو هغه هم په هغه خاموشي یا په هغه پټه خوله باندې خلک لږ تخکي خدای هغه پس بیا دغه وي چې دا کوم مړي وي د هغه مړو په حق باندې چې دا کوم دا خوندې یا د هغه د کور نور چې کوم غړي دي چې هغه بیا یا غاړې ورباندې جوړوي یا بدل ورباندې جوړوي یا مرسیې ورباندې جوړوي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي په پښین کې په ځانګړې توګه د میرمنو او ماشومانو په اړه ټولنیز چلند داسې نه دی لکه څنګه چې په کار و.
یو هغه ټولنیزې رویې دي د زنانو د کوچنیانو په حکله باندې یو رسمونه او رواجونه دي. په حیثیت او په حالت کې هر وخت ښځه چې ده هغه شاته پاتې شوې ده او تر اوسه پورې شاته پاتې ده. په لږ داسې سیمو کې داسې موږ ویلی چې چیرې چې لږ ډېر جدید تعلیم راغلی دی یا خلکو د سکول او کالج د پوهنتونونو خواته رجوع کړې ده لږ ډېر بدلون به یقیناً راغلی وي. نور رواجونه داسې دي لکه د هلک پر زوکړه باندې چې موږ وګورو چې کوم رواج موږ لرو هغه دا دي چې اول واره ټکان کېږي د ټکانو سره سره بیا دغه دي چې خلک دغه کې پسونه حلالوي مړۍ کوي خلک راغواړي او بیا ډېرې په درنښت باندې دا شی لمانځي. اوس هم دغه ډول بیا کوچنۍ په پیدایش باندې بیا د دې څه بالکل اپوتا غوندې یو خلک ډېر خلک چې دي هغه دغه لمانځي باقاعده غم راځي ښکاره کوي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د تیرو څو لسیزو په ترڅ کې د پښین په ټولنیز ژوند کې د راغلي بدلون په اړه داسې راته وویل.
صفا د خلګو یا د ټولنې په ټولنه کې چې کوم عمومي رویه وي په هغه کې دننه دا چې موږ د زنانې پر تګ راتګ باندې ډېر بندیزونه نه ول مسافر د میوزیکو پر غزلو پر دغو باندې پر ساعتونو پر سازونو باندې بندیزونه نه ول ثقافتي مېلې به کېدلې ټولي زنانې به باقاعده وتلې په ټولي ټولي کې به دوی د پسرلي په وخت کې باندې به دوی پسرلی کاوه پسرلی دغه دی چې د چراس ګناهم که به د خاټول ګناهم و داسې هېڅ بندیز نه و چې یا داسې هېڅ ملا نه و چې هغه به دغه زنان ته دا ویلي چې تاسو نو یا تی فاشي ده یا اورانی ده یا تی له کوره وتلي یاست یا دا انسان ډېر بد کار دی. په هغه وخت کې دا مذهب څه و دا د ټولنې په کنټرول کې و.
نوموړي وویل دې منفي بدلون د ځایي خلکو د ژوند جواک تر څنګ هلته میشت د نورو مذهبونو لژکۍ هم خورا ځپلې دي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې د پښین سیمې د میرمنو پر ژوند او تعلیمي حالت خبرې کوو. په دې اړه می هلته د تعلیم لپاره د کارکونکو ماجبین ولی مخته ځینې پوښتنې کړې شوې. ماجبین ولی وای هلته میرمنې ځکه له بنسټیزو حقونو به برخې دي چې د دې په وینا د تعلیم کمای دی.
مې د شې کې مېرمنو چې دي اکثره مېرمنو خو چې دي مطلب د ایجوکیشن په حواله باندې ډېر پاتې دي د حقوق د هاري حواله څخه په حقوق باندې ډېر پاتې دي لا د پروپاګاندا فیصله کې د خپل د اولادو د کسان غیر مور دغه حق نه چې دغه د حقوق فیصله کولی شي دغه د ځوان په اړه کې حالکه مور خو نو کښنه ډېر قطعي د خپل لیکن هغه دوه اختیار لري چې د ځوان فیصله لاغه مور دا وته.
ماجبین ولی وای شاری سیمی نسبتاً شی دی خو په کلیوالو سیمو کې د نجونو تعلیم د نشت برابر دی.
پلار کې دی یا ورور یا کا یا ماما د اختیارمند دی هغه په ایجوکیشن کې ترنګ دی چې خپل زامونی هغه د افغان د انجن په نسبت ورکوان ته زیاده ترجیح ورکوي. په پرایویټ سکولو کې سبقان ته وایي چې هاي فای ایجوکیشن یې واغی ترته لیکن کوم چې کنیانی انجن د پرایمری پرې سبق وایي ډیر شی دی دی لپاره هغه نه د کلی بیا دغه سہولت نه یوته چلره سي او چې په کلی کې د میټریک په یم سکولې د لسما پوری هغه دغه پرمیشن نور په ولې شاخه د کلی والا خبرې د غي پابندیاني دا د وجه هم دینه پیږي بل به چې دغه حقوق د شت غچی روکي شي دې بیا مخته دغه ولاړې سي ډیر کم پښین کې درنګ فیمیل سره چاغه دا ټیم په پټ کې څه یونیورسيټي نه کې اصل جن کې وای
نو موړي وای نه یوازې د میرمنو تعلیم او نور بنیادی حقوقو ته پام نه کیږي بلکې پر نڅه پر هغه تشدد هم کیږي.
دی وای چې څنګه خاموش یا غوږ عزت نه کړه غوږ خاندانی د دې ځغ نه لري خپل حقوق وګای ته لږه به شرم نه سه که خپل حق وګای دا د پری چې خپل هازبند ته خپل و سړی ته خوان ته لدی خبر وو چې مطلب تامو یا سا خور یا سور ماته ته وای سړی بل خبر نه سه سستی و کوټنګ دی تشدد دی.
ماجبین ولی وای پښتانه کې د خپل خويندو او لونو لپاره ش ژوند غواړي نو په کار د چي په هغوی تعلیم وکړي.
خپل زامن ته کوم حقوق دي کوي خپل خپل هغه حقوق دي خپل وینجن ته ورکوي ویلي باید سړی د زوی او د لور په حقوق فرق نه وکړي زموږ خلک همیشه دا وایي چې مطلب الګ خو د کور دی انجلی د بهر که تعلیم په وکړو کوم څه معنا لیکن دا نه وایي چې د انجلی مستقبل به بیا سبا څنګه وي باید خپل د لور په مستقبل باره کې سوچو که د هغې مستقبل اوسمیي نو دوی د هغې په هر حقوق په هر حواله باندې د هغې سره خلاص شي نو بغیر ته پر مخ ته ژوند تېرېدنګ لپاره بیا ډېره اسانتیا وي هر هر لار به هغې ته بیا ور معلومه وي.
د دې سیمې ګټه وټه
د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازی په پښین کې د پیدا کېدونکو قدرتي او زراعتي پیداوار په اړه معلومات راکوي. نوموړی وایي هلته که څه هم د نورو پښتني سیمو غوندې غرونه سته خو تر اوسه پورې په هغه کچه ورباندې پلټنې نه دي سوي لکه څنګه چې پکار وي.
پښین کې دا وخت د ځکه چې د منرال په صورت کې داسې شرق تر اوسه دریافت شوی دی اما څنګه د ځکه د ګرایي سروي تر اوسه پورې نه دی په دلچسپي سره رسیدي یا په غرو کې د منرال شته یا بازاریات شته د هغو په داسې دلچسپي باندې تر اوسه پورې د هغو غلطنه نه ده شوې. امکان لري چې په دې لاندې مځکو کې یا په غرو کې داسې بازاریات وي.
عبدالرحمن بازی وای چې پښین په ځانګړې توګه په زراعت کې د پاموړ پیداوار لري.
د پښین په ځلې کې تقریبا 2200 کې ګلان دي په دې کې تقریبا په خوشحالۍ د مخه خو بېخي ډېر زیات باغاتو لیکن په 1999 کې دا خوشحالۍ کې راغله. په دې کې مالداري هم څه کمه شوله د وزې او بیجې او زراعت چې کوم دی خاص کر د فردرختې تعداد باندې یعنی کتا وقت دو صوبے دا دو لس لکھ ٹن سیگ دی تقریباً یو درم برخا دا دکشن ضلعے کا راؤزی خٹکائی ایجوانا او دا وخت په سبزیانو کې لوی افتیاغه د ټماټرو دی چې دا وخت د منډي او د ملک نو د شوبې نورو شارو ته د پښین ټماټر دي کوم دي او ګرډي دي او نور د سبزیانې چې نږدې دي هغه کیږي.
نوموړی له پښینه د وتلو او بهر میشتو خلکو په اړه داسې وایي.
پښین په دې کې زه بالکل سره شریف بولم په دې خاطر چې په پښین کې ځینې داسې علاقې چې په هغو کې د زراعت کمی وه لکه کربلا او شاوخوا سیمې نو دا خلکو په وختي کې د دې دسه خاص کر په کراچي کې یا د سند په نورو ښارو کې یا په پنجاب کې خپلې خواري کړې خپل د کور نانو رسکې دپاره وتلي دي او دا الحمدلله د پښین یو ډېر غټ شمېر په کراچي کې په مختلفو شعبو کې خدمات ورکوي خاص کر په اوټلینګ کې بیخي ډېر پرمخ دی.
نومیالی د دغې سیمې
پښین چې پخوا د کندهار برخه وه د پښتون افغان په تاریخ کې یو ځانګړی مقام لري. د دې سیمې اوسیدونکی لیکوال عصمت زهیر د خپلې سیمې یو شمیر تاریخي شخصیت داسې راپیژني.
د مغل په دور کې یو ډېر کلک مقاومت د پښین پر سیمه شوی دی چې ملي اتل چې ادیبي صاحب هم راخستی دی شیرخان ترین چې د مغولو سره د پښتنو د تاریخ د پښتنو د خاور د پاره کلک مقاومتونه کړي دي. کله د انګریز و د وریا تر اجو دلته فیض محمد غازی وینو او د سره او ارسلا خان عثمان خیل وینو د سره شجاع احمد خیل وینو او نور د پښتنو تبرونه راپورته کیږي کلک مقاومتونه کوي. عبدالرحمن خان اکلزی دی محمد صادق خان دورانی دی د دې د غدزی کو د خبر یو څوک دولت خان په نامه باندې دی او په دې کې کاکړانو د پړې ځن خلګولو.
عصمت زهیر وای پښین د ادب په ډګر کې هم د یادول وړ لیکوال او شاعران زژولې دي.
د فلم د ادب ابتدا چې موږ کوو نو دغه یو فلکلور داستان مخته راځي د مومن خان او شیرینو د په ولسمه تیری کې د شیرخان په ټبر کې تر هغه وروسته موږ یو څوک لرو د زبردست خان په نامه باندې د زبردست شیرین په نامه باندې چې هغه د پښتو ځینې شعرونه او ځینې دغه راپه ګوته کړي دي رامنځته کړي دي تر هغه وروسته د انګریز په دوره کې یعنی د مقاومتي یو ډېر ښه لوی غټ شاعر موږ په ګوته کولی شو د ملا عبدالسلام یا د قاضي عبدالسلام اشیزي په اواله سره چې دا په راوروسته کې د خان شهید ملګری پاتې شوی دی. بیا ډېر نومونه داسې شته لکه په اوسني دور کې ځینې خلک ځوندي دي چې د سبزاده مدلا او د درویش درانی او د عارف او د دې خلکو عبدالباري اشیر او د پروفیسر راز محمد راز او د ځینې نمونه چې دي بیا زموږ در دورې پورې را رسیږي.
په جنوبي پښتونخوا کې د موسیقي او سندرغاړو پر تاریخ کتاب لیکونکی ډاکټر لیاقت تابان په پښین کې د موسیقي هنر په اړه دا سیراته وای
د پاکستان له جوړې دوه مخکې دلته د بانډار مجلسونه بیخي زیات وو چې په هغه کې ملا شیخ د کربلا وو ملا ظریف آغا وو یارولو اخلاص سرین د منځکیرولو هغه رقم نیکو آغا وو خیرو استاد او د سلطان محمد چانی کورنۍ چې کجیر د دوی نیکه نومې دی هغه د موسیقي ویله او د دغه کوم پلاز دی د سلطان محمد چانی کم پلارو یار محمد ربابی دا دی خلکو کورنۍ او د استاد خیرو خیر محمد چې موږ توای د دوی کورنۍ په پښتو موسیقي دومره خدمات کوي چې د پښین د سپېڅلې دوی موسیقي شوکا او دا وخت هم چې په سویلي پښتونخوا کې سپېڅلې کورنۍ دي چې د سلطان محمد چانی کورنۍ دي چې په هغه کې استاد شوکت دی استاد شاولی دی استاد قربانلو او نن تبا شفیع صاحب استاد نظر علی دی نعیم دی طارق دی دغه رقم دویمه کورنۍ چې دا د استاد خیر محمد خیرو استاد چې بمړو توای خیر محمد او استاد اخترای چې د هغه ورور مولادات دا د شي کورنۍ د چوس ماستر باکیم په دې کې د دوی هم ډېر خدمات دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د بلوچستان د پښتني سیمې یا جنوبي پښتونخوا د پښین ضلع په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتني سیمه تاسو ته درپیژنو. زه بوریوال کاکړ اوس درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.
دلال رخ جنسی بچایا تی سرو بنسی بچایا تی سرو